سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې 9 بجې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. پام کوئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوب په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي کی په پام کې لري څو تر راتلونکو مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي خپل خاوري وباسي. یونیسیار ویلي لستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپل شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغه نوو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوي وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون راوړي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړې دي او د اروزو ټلویزیون چې د ورستیو کې غږ غلای دی او و کارکونکي تر وسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې تلویزیون کارکونکي خوش کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو وړ بلل ده. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سیلین مرسر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرط خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید وکړ چې افغان رسنۍ حق لري څو خلکو ته به پری معلومات ورسوي. د ټولنې له طالبانو غوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سره سم فعالیت وکړي. په هلمند کې د موټر د ټکر لامل دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات پر لوی لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بې احتیاطۍ لامل درې موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې دوه تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او څلور تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې بیا پیل کړی دی. په جنوبی سالان کې هم 13 په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قومندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار نن پر یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه 13 په د جنوبی سالان د ولسوالۍ په غهواري سنگ سیمه کې هغه محل وشو چې یو کرولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته پلار روانه و له سړک څخه واوخته او چپه شو. د خبر پاڼې لمخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو چارواکو د دې ټرافیکي پیښې له د موټر چلوونکو به احتیاطي بل لیدا. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوی دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیروهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو لامل په ټول اوکراین کې د هوایی بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوی دي. د اوکراین چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خرسون کې وژل شوی دی. د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن د یوې ګړندۍ کشتۍ د چپکېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. د ساحلي ګارد چارواکو ویل دغه کشتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناکه مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کشتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کشتۍ 13 سپرلي ژغورل شوې دي خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو او ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅې کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسان واوړي چې یونان ته ورغلي او یا ور روان دي. او وروسته یو سپورتي خبره د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې نه د کرکټ پرونۍ مسابقه د 232 منډو په توپیر سره وګټي. قدرمن اوریدونکو وړاندې د ازادي رادیو نه د ازادي مجلې خبرونه درته نشر ته چمتو ده. هغه واوري بیا به د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم ملوسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو پدې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې چوسی اتر کو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانا زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري په یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامي جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه په اړه هم چوسیا تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نو موړې د سږو په مسمنه ناروغي اخته وو چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساور کړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بیساره میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوې ژغونکې وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل ډرمونه به غګول خلک به ورته نڅیدل سندره به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره و او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزه تجربه تر واړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد الارکز یو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې لخپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنې څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې پټولنی زو رسنوي کې په پراخه کچه لاس پلاس شوه. زاکر حسین ویلي چې لزې شي دوه وروسته پلار ورته په غوژنو کې د تبلې تالونه شخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شم پلار ته په غېش کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوښ کې آسان کاوه خو هغه زه په غېش کې ونیولم خپل شونډې زما غوژنو ته نشتې کړې او زما په غوژنو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخون کې جان مکلاکن سره د شکتی پونم هنري ډله جوړ کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیس کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو شخولو لقبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سشکل زاکر حسین د هند لومړنی هنرمن شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږشپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایتکا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي و د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوزای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته ویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابلا کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار لزان سره هندوستان ته وړي وي.
نو موري هم دا شانتیا د کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي. چرامل ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت په لیزنې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وايي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا پلوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پروس پیل شو او د سیشن بی پروس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل
نوم مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلم او بلابل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چرواک څخه مو غوښتنه هم دغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نشو.
نوم مې ذبیح الله همرز د درنا نندرتون ترغلی او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چرواک څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندرتونونه لا هم ډېر کې وای غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې په زړه زدران ده د خوست ولایت اوسیدونکی یم. درنا نندرتون ترغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چرواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندرتون په شان نور نندرتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندرتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندرتون په ارتباط مې د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندرتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندرتون خو د پخوس کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی.